کو بیا هم خراغ لې دغه ساعت بحث په کونړ کې ل زلزلې وروسته وضعیت ته ځانګړې شوې د تاسو په خبرونو کې واوریدل چې په کونړ او دغه راشاو خو سیمو کې 13 شپه زورور زلزلې سلګونه کسان مړ کړي دي مرګ ژوبله په کونړ ننګرهار لغمان نورستان او پنشیر ولایت کې پیښه شوې د ژغورنې هڅې لا هم روانې دي خو وروسته نه دي ولې دغه زلزله مرګونی و څه وشي چې د ژغورنې هڅې معیاري په مخ ولاړ شي او تر ځمکې لاندې بند خلک په ښه ډول راوستل شي له زلزلې وروسته ویره څنګه لمانځه وړلی شو له رواني پلوه خلک څه ډول ډاډ ترلاسه کولی شي د ازادۍ راډیو دا بحث مو همدې مسلو ته ځانګړی کړی دی کوربه مو زاسد الله لودین یم او راسره میلمانه دي د پولی تخنیک پوهنتون استاد پوهان ډاکټر امیر محمد موسازی او په بریتانیا کې ډاکټر عبدالغفور رحیم اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خبرونه ته زنګ را وهي او د دغه موضوع په اړه خپل نظرونه را سره شریک کړئ لستډیو سره د تماس شمیرې درته اعلانوم اوریدونکو کولای شئ چې اړیکه ورته ونیسئ کډاړي کې وس نل اعلان اړیکه یا مسکال وکي موږ به بیرته تاسو سره اړیکه ونیسو دا شمیره ده 00400 22 12 15 41 لنی کمر غچ تخنیکی همکار طاهر خان اشاره کوي چې دواړه ملمان هم سټډیو سره وصل دي په هان صاحب مسازای اول به تاسو ته راشو دغه د زلزلې په تخنیکی اړخ باندې بلک زره تام شو دغه د کونړ سیمه چې زلزلې لړزولې دي آیا په خوا هم له تاریخي په لور کې څو 13 لسیزو ته وګرځو دغه زلزلې په دې سیمه کې شوی یا په کونړ کې شوی او کوم تاریخي ثبت یا ډیټا لري
بل السلام علیکم تاسو ته سلام او تاسو ټول اوریدونکو ته سلام لومړی خو غواړم چې تسلیت وایم دا غزنی د شهیدانو او د زخمیانو په کورنیو ته چې د کونړ په زلزله کې شهیدان شوي دي او زخمیان شوي دي دوی سره په دې غم کې ځان شریک کړم خدای د شهیدان په فردوس جنت کې او زخمیانو ته عاجله شفا ورکړي نو په خاطر دومره ویل شم زه چې هو دغه سیمه چې دغه مرګونی زلزله پکې شهیدا دا سیمه د تکتونیکی حرکاتو د لحاظ په حال سیمه ده په دې سیمه کې دوه ژورې ماتې دي چې یو د سپینغر ماتې ده بل د کونړ سرچپه ماتې ده چې دغه د دې اوسنۍ زلزلې د مرکز هم د کونړ ماتې ته نږدې ست شوی ده د تاریخي لحاظ تاسو ویلي بلې ما ته د هیڅ تاریخ نه ده معلوم بلې تقریبا د 10 کال یا زیاتو کم په دغه مودو کې یو بل هم دا رقم تباه کوونکې زلزله او مرګونی زلزله په دې سیمه کې پیښه شوې وه
بله او پوهان صاحب تاسو د تکتونیکی ماتو یادونه وکړه او ویل چې په کونړ او دغه سپینغار کې دوه ماتې موجود دي راځي اوریدونکو ته لږ زره واضح کو چې دا ماتې څه ډول په ساده الفاظو ویلې شو دا د زمکه په تل کې کاندې دي د زمکه په تل کې خالیګاوي دي څنګه داسې په ساده الفاظو ویلې شو اول دغه تکتونیکی کاندې چې دي یا دغه کومي خالیګاوي چې دي دغه د زلزلو لامل ول کېږي
بله هو دا د ټکنیکی سلاګانې د جیولوژیکي تاسو د سیس په یوه په دې باندې باندې کې ته هم عام خلک چې د نت پیجی ټکنیکی ماته هغه ماته دي دا هغه درزونه دي چې په د ځمکه په تشر کې دا د ځمکه په برنې پرخه کې دا برنې برخه په دوه برخو باندې ویشل ده درزونه دي دا لوی لوی درزونه دي چې ریشه یې عین پر د ځمکې ترمان ته لپاره رسیږي د ځمکې د دې وسطي قسمت پورې ریشه رسیږي او په دې امتداد باندې دا د ځمکې بلاکونه دا دواړه خواوې دوه خواوې چې د دې درز اخوا او دې خوا کې دي دا متحرکې دي حرکت کوي یو یو قسمت ورته خپل حرکت کوي په قسمت کې څنګه خپل حرکت کوي یو په افقي توګه یو یو قسمت سامو حرکت کوي بل قسمت معکوس حرکت کوي نو د دوه حرکتونو په نتیجه کې د دې ماتو په عمق کې
بله په هانسه
یو تعداد بله
استاسو اړیکه سم نه ده، نه پیګم چې ځای مو بدل را بدل کیږي او که څنګه د اړیکه مو کله سم وي کله سم نه وي. از دغه د ټکنیکی یا د ټکتونیکی ماتو په اړه باندې مو چې کوم معلومات ورکړه، هغه دا دي چې تاسو وای چې په خالیګاو کې دوه ډوله حرکتونه معکوس حرکتونه رامنځته کیږي، او کله چې دغه معکوس حرکتونه یا دغه تبندښت رامنځته کیږي بیا نو د زلزلې لامل کیږي. وروسته به لږ واضح کړئ که تاسو لږ ځای بدل کړئ، تخنیکي همکار به در سره خبرې وکړي. زه به د ډاکټر صاحب عبدالغفور رحیم نظر واخلم چې دغه خو اوس د ژغورنې هڅې هم روانې دي. ډاکټر صاحب تاسو هم ستړي مشئ، ځینې سیمو ته لا د ژغورنې ټیمونه هم نه دي رسیدلي. دغه د ژغورنې ټیمونه هم که تخنیکي کسان نه وین او کله ناکله هغه مرسته متاسفانه چې ډیر موثر نه تمامیږي، خصوصا هغه وخت چې خلک تر خاورو لاندو پټوي، نو هغه روغتیاي سپارښتنه هم ډیر مهمه دي. په غوړم په سر کې له روغتیاي په لوا د لومړنیو هڅو یا لومړنیو کومکونو لاندې سپارښتنه تاسو په والا وورو، بیا به ورسره په رواني اړخ باندې هم تام شو چې رواني په لوا څنګه خلک ډاډمن شي، ځکه شپه روانه د وړاندې نه تیار شوې ده او خځې ماشومان په کورونو کې دي او ویره ورسره د نورو ټکانونو.
سلام ټولو دوستانو ته، او خدای دې د ژوند د وطن شهیدان وبخشي او زخمیان ته دې خدای عاجل شفا ورکړي. مهمه خبر دا ده چې کله چې طبیعي واقعات پیدا کیږي، په دې طبیعي واقعاتو کې په اوله مرحله کې دوه نوع ضرورتونه موجود دي. اول دا ده چې طبیعي انساني ضرورتونه دي، فرض کله چې زلزله کیږي د خلکو کورونه ورانیږي، د خلک تلفات ګوري، او د هغې په نتیجه کې دا تلفات کې بیا چې انساني اوسېږي او یا دا چې د حیواناتو د لاس ورکونه، د کور د لاس ورکونه، د مال د لاس ورکونه ده. نو دا یوه برخه ده، او دوهمه برخه بیا وروسته لږ شانتې چې باید ورته سړی متوجه شي د دغه رقم زلزلو یا نورو طبیعي واقعاتو نتیجه کې څه رواني مشکلات خلکو سره پیدا کیږي، دا دوه مرحله ده. زه به داسې لاندې پر اوله مرحله باندې را وګرځېږم چې هغه دا ده چې په اوله مرحله کې باید هغه څوک چې په هماغې ځای کې دي هغو باید د دې خلکو سره په فوري ډول سره کومک وکړي، او دا کومکونه چې دي یوازې دا نه دی چې دوی فرضاً لاړ شي هلته او د خلکو سره دې دینه چې واده پوښتنه وکړي او کومک باندې شروع وکاندي. مهمه دا ده چې په هر ځای کې چې کومک کیږي باید د خلکو هغه کلتوري او د هغو هغه مذهبي کوم اصول چې دي هغه باید په نظر کې ونیول شي، او دا هو از کلتور ته ډیر زیات احترام وشي چې خلک ځان مسؤل احساس کاندي. دوهمه مرحله دا چې دا خلک په فوري شکل باندې ډوډۍ ته، کالیو ته او سرپنا ته ضرورت لري، نو دا شی باید دو سره فوري شکل باندې دو ته سره کومک وشي، او د دې په څنګ کې باید که چېرته امکانات موجود اوسېږي نو باید دو سره کوشش وکاندي چې هغه کسان چې بند پاتې دي د خاورې لاندې یا د کوټو لاندې بند پاتې دي او ژوندي دي هغه د راوایستل شي، د ماشومان او ښځې باید مسؤول ذهن ته انتقال شي، او دا شی چې دی دې پسې د درېمه مرحله کې فرضاً دا خلک تعلیم ته ضرورت لري، د اوکسیدوزي ته ضرورت لري، دا ټول شیان چې دي دا باید دا دوستان شاوخوا خلک کې ورسره وکاندي که امکانات ورسره، او تر څو چې حکومت راځي، ځکه تر څو چې حکومتي سیستم راځي او په داسې یو مشکل ځای کې لکه کونړ چې دی دا ممکن وخت ونیسي، او داسې شاید زر هم نه اوسېږي. نو د محلي خلکو کومک کول دا په دې مرحله کې ډېر زیات مهم دی.
بله ډاکټر صاحب، یو بل موضوع هم دلته راولاله شوې ده چې پروختون کې داسې ویل شوې چې پروختون کې هغه کوم کسان چې انتقال شوی دي ټپیان دي د درملنې لپاره، د دوی په منځ کې وایي خځې نسته. د افغانستان ټولنه خو تاسو پیژنئ چې دودیزه ټولنه ده، کله ناکله په دې زلزلو کې د نارینه یو څه مخ کې وزي مثلا منډه کوي او بیا خځې پات کېږي او خځو سره ماشومان هم وي مثلا دوی سره د ماشومان غم هم وي څه لامل دی آیا خځې روختون ته فکر کوي نه د انتقال شوی او کنه خځې ممکن خدای مکړه ډېر په هغو کسانو کې وي چې تر خاورو لوټو لاندې شوی وي ستاسو په نظر لامل څه دی ځکه داسې راپور نه ویل شوی چې راغلي چې هغه روختونونو ته چې کوم ټپیان انتقال شوي دي په هغو کې ښځې ډېرې نه تر سترګو کېږي نارینه ډېر دي پکې
زه داسې دقیقا پرې نه پوهېږم چې زموږ کلتوري حالت په هغې منطقه کې په کوم حالت دی مګر په کومې اندازې پورې زه د یو پښتون په صفت باندې پرې پوهېږم هغه دا دی چې ښځې نسبت نارینه ته ډېر مهربان دي او هغه کوشش کوي چې خپل بچي ته نجات ورکړي او هغه وباسي او زیات د عواطف د لحاظه اسې پذیرې دي او دا کېدای شي چې د دې سبب شي چې هغه لږ شان کې دغه دا خو د څو دقو یا څو ثانیو خبره ده نو دغه یوه دقه تاخیر چې دا دوی کوشش کوي چې خپل بچي وباسي او دا سپینګیري سره کومک وکاندي کېدای شي د خودو تلفات زیاتره اوسېږي او دوهمه خبر دا ده چې متاسفانه ښځې چې کېدای شي یا ښځې چې ډېر شدید زخمي شوي نه اوسېږي فامیلی کوشش وکړي چې په محلي شکل باندې په مغزي کې څو کومک سره وکړي او شفاخانې ته انتقال وکړي دا امکانات هم شته دي
کور ودان او تاسو اتمن ډاکټر صاحب منابع لري کونړ کې د روغتیاي کارکونکو په منځ کې د خزو رول د محل څومره د پام وړ دی آیا فکر کوي چې په اسداباد او د غرازي ولسوالۍ په کلینیکونو کې خزینه کافی ډاکټران استا او کنه هلته د خزینه ډاکټرانو کمی محسوس دی تاسو د سي ملګري دوستان لري چې له کونړ ولایت نه معلومات لري
تر کومه اندازې پر چې د کونړ ولایت نه خبره ما وته تماس وکړل نه مزه تر زما دوستان چې نوالي تکلیفونه لري او هغه ما سره تماس کړي او هغه زما تر کې نه خپل دوستان ته توصیه کوي چې ما سره تماس ونیسي چې زه په ویډیو کال دلاره یاد تلیفون دلاره دا هو خزینه او نارینه مریضان سره خبرې وکړم او هغه سره هغه ته مشورې ورکړم دا داسې معلومین چې هلته لکه چې د ښځو کارکوونکو تعداد ډېر محدود دی او دغه محدودیتونه چې دي خو مثلا په کابل کې موجود دي مګر په هغه چې منطقه کې چې کله کوم که زنانه صحیح کارکوونکي موجود اوسېږي
او کور ودان ډاکټر صاحب محترم سلامت اوسې اوریدونکو ته هم نوبات پر کورو سباړي کوي سي بیرته راځو پوهان صاحب موسازي ته پوهان صاحب زغواړم هغه مخکنی خبر دوام پیدا کتاس مخ کې د زلزلې په عواملو خبرې کولې او هغه ټکنیکي هله کوم چې سامه تلفظ کم ما ته باندې مخبره کول چې د زلزلې لامل کیږي بیا مواړي کسمه نه و نو کله سره لک تام شي چې دغه زلزلې والی رامنځته کیږي عام او خلکو ته دغه باس لک زره وازی شي بیا براس چې د کونړ زلزلې والی مرګونه و د زمکه پتال کې څومره جوړ و او د زمکه پتال کې د زلزلې جوړوالی څومره د زلزلې په شدت باندې غیز لري
بله زلزلې خو نو مختلف عوامل لري او مختلف دي زلزلې تکتونیکی عوامل لري مګماتیکی عوامل لري د ځمکه قشر یو ځای کې لاندې پکې خالیګاوي پیدا کیږي ګودالونه رامنځته کیږي سقوط منځته راځي چې محلي زلزلې ترې پیدا کیږي حتی د مصنوعي انفجارونه د تجربه چې کیږي دا د سلاد جوړولو په ارتباط د بازي نور او اتمی انفجارات د ځمکې لاندې کېږي قوي دا محلي موضوعي زلزلې را منځته کولای شي ولې مرګونی زلزلې او هغه تباه کوونکې زلزلې دغه دوه ډوله زیات اهمیت لري چې یو تکتونیکي هغه لري منشا لري بلې د مګماتیکي منشا لري تکتونیکي منشا هغه د هغه زلزلې دي چې دغه څلکه ماشه مخکې ویلې ده عميق او د جوور او مات او د جوور درزونو په بل حساب چې ساده وي چې د ځمکې په قشر کې جوور درزونه د شریشي عین تر مانته لپاره د ځمکې د مانته لپاره رسیدي د ځمکې د غوښتي برخه پورې ریشه رسیدي او په دې امتداد باندې د دوه درزونو په امتداد باندې هغه دواړه خواوې قسمتونه چې سره بیل شوي دي یو د بل په مقابل کې په حرکت کې دي، سره یا سره بیلیږي لرې کېږي او یا سره سولیږي سره نږدې کېږي. نو د دغه سولیدلو په نتیجه کې بعضې طبقات په عمق کې پاتېږي، پات شي تر په حرکت کله چې دا حرکت موجود وي دغه طبقات سره قات شي، لکه لګی او لمده لخته چې تاسو راواخلئ غواړئ چې دا ماته کوي او داسې سره قاتوئ، دا طبقات هم داسې سره قات شي. د سلهاوو کلونو په تېرېدو سره د دغه چنګ ځای کې د دغه انحنا چې لري دغه انحنا قسمت کې دلته انرژي جمع کیږي سلهاوو کلونه پکې تیریږي، نور زیاتی دغه د ځمکې طبقات توان د دې نه لري چې دا انرژي وساتي. یو دم ماتیږي دغه طبقه او دغه بلاک یو دم یو خوځښت یو قوي خوځښت رامنځته کوي او د دې قوي خوځښت په نتیجه کې زلزلوي امواج ایجادیږي او بالاخره سطحې ته رسیږي او سطحې کې د دغسې تباهیو د دغسې ورانیو سبب ګرځي. او یو مګماتیکي زلزلې دي. مګماتیکي زلزلې هغه ده چې د ځمکې د عمق نه د تل نه مذاب مواد، تاسو باید په دا واضح ویډیوګانې پوینئ، دا اوسني ولکانونه چې فعال وي مذاب مواد د ځمکې د راوزی، هلته د ځمکې د تل نه دغه مذابه راپورته کېږي کرار تر یو ځای پورې چې رسېږي. دلته ځان دپاره ځای غواړي چې خالي کړي، دغه ځای چې خالي شي بیا یو پولس ورکوي، یو مومنت کې یو حرکت کوي، دا مذابه پورته راځي او په دغه وخت کې هم شدید ټکانونه ایجادېږي چې دا تباه کوونکي ټکانونه دي او د زلزلې باعث کېږي. د زلزلو عمق معمولا زیات وي، کله کله ته حتی د عمان تر قشره پورې برني قشره پورې رسېږي، کله کله حتی موږ تکتونسټیر ورته وایو چې د مانتل په دغه برنۍ برخه کې دغه طبقه موجوده ده او ډېره فعاله طبقه ده. تر دې پورې هغه وي تر 200 کیلومتره پورې، تر 250 کیلومتره پورې هم لري، تر 500 شپېتو اتیاو دغه زلزله چې په کونړ کې شوې ده. دا د زلزلو د سب سټیشنونو چې جهاني دي او ما داسې معلومات ترلاسه کړي دي، د 3 کیلومتره پورې دا عمق لري چې دا دې له شکه تکتونیکي منشا لري. دلته مذابه او مګما نه ده راپورته شوې، دلته فقط دغه د ځمکې طبقات شریدلې دي، سره هغه طبقات چې په کلونو شاید سلهاوو کلونو سره قات شوي وي، قات شوي وي، نورې زیاتي ورته نه ده رسېدلې چې دا انرژي تنکي هغه انرژي دوی مات شوي دي او هغه انرژي ازاده شوې ده او دغه زلزلې رامنځته کړې ده. نو څومره چې د زلزلې عمق د موقعیت عمق یعنی اپیسنتر هغه مرکز هغه وي دا پورته وي، هموومره تباه کوونکې ده او مخربه ده، ځکه چې هغه شدت تکانونو شدت امواجو قوي امواج سطحې ته راانتقالیږي او بالاخره د ودانیو د سرکونو د بندونو د دېو د تخریب باعث ګرځېږي. زه کولی شم ووایم چې په کونړ کې دغه د دې زلزلې دغه 1.1 هغه لري دا درشتر درجه ده، دا دومره ډیره ده په یو حساب باندې ډیره ده، ولې دغه عمق دپاره بیخي ډیره ده. خو دا چې ډیره تباه کوونکې شوې ده، دلته دا لیکنه دا دي چې دا سیمه غرنۍ سیمه ده، دلته په دغه کې په ارخیو کې او په دغه سې په میداندار سیمو کې کورونه او کلي جوړ شوي دي او هیڅ نوه اساس او معیار چې د زلزلو دپاره د زلزلو د قانونو په مقابل کې ودانۍ باید آباد شي، دا زموږ په کلو کې په افغانستان کې بیخي مطرح نه دي. د چا سره بیخي دا سوال نشته چې زه دغه کور جوړوم، دا کوم وخت کې زلزله شي زه باید د دې کې کوم تدابیر ونیسم چې دا کور سم جوړ کړم. نو بنان ما لیدلې هغه سیمه مې ډېره لیدلې د نورستان کې په کنړ کې په دې ځای کې ذکر کېدلې، جیولوژیمه دا منطقې مې لیدلې، دا کلي کورونه یو په بل باندې پسیر داسې یو په بل باندې جوړ شوي دي. بعضې کورونه به زلزلې وران کړي، بعضې کورونه هغه د پاس کور چې پرې راولیدلی ده شاید د لاندې کور بامې ورغورځولی وي. د بلې خوا نه دا د غرونو اړخي دي، غرونه جګ جګ دي، پاس سرو کې غټ غټ ګټونه شته دي، لوی لوی تیگی دی ممکن هغه تیگی هم رغړېدلې وي او رغړېدلې وي په بعض ځایو کې چې په کلو باندې مسیر رغړېدلې وي په کلو شوی وي د کلي سره خراب کړي او دغه تباهي یې رامنځته کړې وي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت او سید ډیره مننه راځي اوریدونکو ته نوبات ورکو چې اوریدونکو هم غواړي په دې خبرونه کې برخه را سره واخلي. یو اوریدونکو بره واخلو سړی مشي تاسو ازادۍ رادیو اوري د کونړ لزلزلې ورسته وضعیت ځانګړی شوی بحث او دوه میلمانه را سره دي چې یو د پولیټکنیک په هانتون او استاد دی را سره پوهان مسازي او د غراز ډاکټر صاحب لندن را سره دي. ډاکټر صاحب رحیم
و قربان سم محترم اسد الله الدین صاحب سلامونه تا د ازادین د ټول محترم اوردون په تمام مخدا پاک دیو چروغ جوړ به
کور ودان سلامت اوسې زمګه دایمي اوریدونکو ستړي مشي اتل صاحب تاسو د کونړ زلزلې په اړه څه وایئ؟ رات
الله خوشاله کړو سلام الدین صاحب محترم ساتي ملګرو تمام خدا پاک دې شهیدان ته جنت فردوس ورکړي ډیر اعظم جنونی کې پېښو والا جل جلاله دې چاچان ته محترم الدین صاحب حاجل شپا ورکړي دغه سموسره ما زمر د خپل حکومت غوښتنه ده کته حکومت خپل کومکونه وکړه ډیر ځینې خوشاله منندو دي. محترم اسد الله الدین صاحب د حکومت ته څنګه باید موږ هم افغانان هم دغه زلزله د پولیس سره خپل تر واسو اندازې کومک وکړو. خو محترم اسد الله الدین صاحب پر سوشل میډیا باندې چې ما ځینې انځورونه ولیدل زه ډیر ورته خوښینه سوال بدبختانه یو لودین صاحب محترم زموږ د رسنۍ دغه چې ژورنالیستان لکه تاسو غونډې رسنۍ مثلا یا نور رسنۍ دا ژورنالیستان خو باید د سیمې انځور خلکو ته مثلا وروښوي چې تر کوم تلفات رسیدلی دي. یو لودین صاحب محترم د سیادی افغانانو بدبختانه په خپل رسنۍ کې چې ما ولیدل ویډیوګانې د کولې ز کالته اکثر کسان چې درخواست لاندې لودین صاحب دلته دی ویډیوګانې کې چې مثلا دای په دغه منډ کې دا چې پیښ شوی دی دوه کسان تر لاندې لودین صاحب محترم زما د عام افغانان څخه د یو کشر په صفات دا غوښتنه ده چې په لیاز د خدای په داسې ځای کې تاسو باید یو د بل سره کومک وکړي یو بل د خاور سره وباسي نه دا چې مثلا تاسو په ټلیفونان باندې بوخت ځان نه وساتي ویډیوګانې کوي دلته مسلمانان تر خاور لاندې دلته دی ویډیوګانې کوي. لودین صاحب ډیر دغه ویډیوګان والا خوښین کړم چې موږ افغانان په تعال کې تر خاور لاندې دلته موږ ویډیوګانې کوو باید دا چې مونږ چې دغه زلزله پون سره کومک وکړي لودین صاحب د پیسو د نگاه څخه کوم مثلا له خلک نږدې دغه کومک ورسره وسی دغه څخه پر دغه باندې باید ویډیوګان جوړې نشي لودین صاحب ځکه دا چې مسلمانان د کومک د لپاره باید چاله تبار شي د ویډیوګان د لپاره خو باید خصوصا د خپل خلک ورنې لودین صاحب
خیانه یوازې خبريالان یا هغه کسان چې همدغه کار د اداکارو کې هم خلک باید تاسو وای چې ویډیو ونه کې باید سملاسي مرستو باندې یا اشغورن او یا پلاتن مرستو باندې لاس پکار شي. اتل سي داسې راپورونه هم راغلي چې لومړیتوب ګواکې نارینه او تور کول سوې د درملنې په برخه کې هغه روختونو ته چې کوم ټپیان انتقال شوی دی غوښته تر ډیره نارینه دي داسې ښکاری چې خزي او ماشومان تر ډیره قربانیان دي او هغه کسان دي چې تر خاورو لاندې باندې پاتې دي. ستاسو په نظر د دې لامل څه کېدلی شي؟
لودین صاحب محترم واکان زلزلہ خونو د شپې سره د نوخه خلک یې په خو باندې بده وای شاد نو اکثر قربانیان چې دی واکنه مشیدي او ماشمان به خې د اندازې زیاتې ځکه کده وری سره ولودین صاحب مرسته به تر معلوماته چې هغه اکثر انسانان چې دی د کور به وتلی وای په خپل کاروبار به بوخت وای نو د بدبختانه چې رقم پیښ را مې تصویر د شکر مې تصویر د لودین صاحب تلپاتې اکثر لکه تاسو ول واکن شیدي او ماشمان دی نو بعد حکومت توجه ورته وکړي هغه کسان ته لمرته بار کې څوک به زخمی او د شهیدان په بحث کې لودین صاحب محترم د حکومت څخه غوښتنه ده چې مثلا دغه شهیدان د لپاره کفنونه دی برابر کې مثلا دغه تدابیر دی ورته ونیسي ځکه اکثر د افغانستان وګړي چې د لودین صاحب محترم مسکینان د خوران د کفن په سیم کسان بالا کزین کسان لري لودین صاحب حکومت باید د کسان سره مرسته وکړي او دغه خیریه بنسټو علاقه کوم ورسره وکړي. لودین صاحب کا سایه دی ته مدامخ چې هغه په هرات ولایت کې زلزلہ وسوله دلته په هلمند ولایت کې په کندهار ولایت کې په ډیرو ولایتو کې زه شاهد یم چې د حکومت تر طرف څخه ځینې سندخان کې ته وسوله دی سندخان ته کده چې لا افغاني په واسه یې کې 15 افغاني په واسه یې کې شل افغاني په واسه لودین صاحب نو دغه سندخان ته بخل ګورا چولې دا حکومت دا ویړلې په هغه زلزلہ زپولې وې شلې کوم وی دا چې پر سادیا په خپل کې پر ولایت کې سندخونه کې شوې دا عادي افغانان به مثلا خپل واسه اندازې کړي چې هرته په واسه هغه مرشد شری کې لودین صاحب
bale kor wadan atal صاحب سلامت او سید ډیر مننه چې اړیکه مو ونی ولا اوریدونکو د کونړ د زلزلې په اړه ځانګړي بحث اوري بیرته راځو خپل ملمنو ته. ډاکټر صاحب دغه اول زلزلې ورسته پر لپسې ټکانونه هم شوې دي او دغه راز د خزو ماشومان یادونه وشول دوی سره یو ډول زلزلې ورسته ویره هم موجوده وي ځکه موږ باندې هم دغه ماشوم توپ تیر شوی دغه پیښې مو لیدلې دي زلزلې مو لیدلې چې د زلزلې ورسته یو واهمه وی یو ویره وی چې اوس ګوا کې دغه د بیا زلزلہ کېږي زکال ته تلفات هم وی قربانیان به هم وی نو د دغه ویرې د لمنځوړو لپاره یا د فضا د ډاډمنولو لپاره یو څه پکار دي چې خلک بیرته جرأت وکړي لار سي خپل کورو ته خپل مینو ته یا لک تر لګه هغه یو څه رواني حالت خشي تکیا شي نو تاسو په دې رواني برخه کې هم کار کوي تجربه لري لزلزلې وروسته رواني وضعیت د کنټرول یا قابو کول لپاره څه کول پکار دي او په دې برخه کې څه سپارښتنه لري ډاکټر صاحب
مهمه خبر ده چې پس دا طبي حالتونه نه لکه زلزله او یا سیلاب چې راځي دا دا اکثر عمله طبي د انسانانو اکثر عمله دي او هغه فوري اکثر عمل دی یا بیړنۍ اکثر عمل دی او دوام چې دی د هغې وروسته یا په اوږده موده کې اکثر عمل دی نو په اوله مرحله کې زیاتره ټول انسانان سره یو شاک پیدا کیږي یو نو یو نو حالت سره پیدا کیږي تاسو شي ودی نو په دې کې چې دا سره واندی او زیاتره د عاطفي لحاظ د فکري لحاظ د دوه په دغه حالت کې کافي دی یو څه کوي مګر په دې باندې په دې کې څه شي ودی یا فرضاً یو تعداد دي چې فورا ناشې عمل خي او دوه فرضاً چوي وي جاړي ځان وحشي دغه یو حالت سره پیدا کیږي او یا ځینې سره بیخي داسې یو حالت پیدا کیږي چې چپ پاتې شي اتنه پوهېږي همداسې شاوخوا ګوري بې دنه چې څه ووایي یا پوه شي چې څه چل دی ویره معموله ډېر معمول شه دی په دې کې اما وروسته وروسته بیا په دې خلکو کې دغه خفګان حالت او غمګینۍ حالت او د دې دا کوم زلزلې یا کوم طبي آفت چې راغلی دی په دې خلکو باندې د هغې په عم باندې یا په جوړتیا باندې پوهېږي او د هغې په نتیجه کې دا اشخاص د ژوند د مشکلاتو او د کوم شی چې د لاسه ورکړی دی او د کوم شی چې دو ضرورت ورته لري د هغې باندې فکر کوي چې بیا هغه په دو باندې عمیق تاثیر کوي نو په ابتدایي مرحله کې چې دو هغه ابتدایي کومکونو ته ضرورت لري چې دا معمولا په اته څلوېښت ساعته څلېرېشت اته څلوېښت ساعته تر دوه اویا ساعت پورې دا خلک کومک ته ضرورت لري دو سره باید دو ته باید ډاډګرنه ورکړی شي دو سره باید خلک اوسېږي چې ورته یوه لارښوونه وکړلی شي چېرته لاړ شي څه وکړي او که چېرته زخمیان اوسېږي دا هو زخمیان شفخانو ته انتقال شي دا مهمه ده چې زخمي ښځه ده که نه دی که ماشوم دی که زوړ دی هر څوک باید په طبیعي شکل باندې دا حق وساتي چې باید شفخانې ته لاړ شي هلته تدعیم شي دا چې متاسفانه د ښځو او د ماشومانو تعداد په شفخانو کم دی او د عدله او زیات دی دا خو ډېر تاسف وړ خبره ده نو کېدای شي یو تعداد خلک داسې فکر کړي چې شفخانو کې نارینه نشته ښځه نشته دی او موږ خپلې ښځې نارینه ته نه ښیو البته دا خبره هم ده مګر په هغې وطن کې متاسفانه دا یو لوی کمبوی دی چې نه یوازې په وړو کلو او بانډو کې لکه کوم کلی چې وران شوی دی په هلته دی بلکې په لویو ښارونو کې هم صحي خدمات ښځو ته اجازه په آزاد شکل باندې نه ورکول کېږي او د هغو فعالیتونو باندې محدودیتونه جوړ شوي دي چې دا په ټول مملکت کې یو غیر قابلي تحمل حالت دی چې رامنځته شوی دی او دا باید د منځ د ځکه چې په آینده کې دغسې یو غیر قابل تحمل حالت پیدا نه شي او خلک په اطمینان سره خپلې ښځې لورګانې خویندې وویشي شفخانې ته او هلته د تداوي اعتماد کې وکړي او هلته صحي کار کوونکي ښځې اوسېږي چې خلکو سره کومک وکاندي
بله او ډاکټر صاحب د ژغورونکو ټیمونو په ډله کې مثلا دغه د ژغورینې کوم ټیمونه چې تللی دي هلته تر خاورو لاندې بان کسان را باسي. دغه پیښ خو په افغانستان کې ډېرې کېږي، زلزلې وشوه، د هرات زلزله مثلا، د پکتیا د ګیان ولسوالۍ زلزله وه څلور کاله کې درې کاله مخکې. د ژغورونکو په ډله کې څومره د ښځو موجودیت یا د ښځو حضور مهم دی؟
زیاتر متاثر شوی یا هغه څوک چې دا ضربه خوري هغه ماشومان خزی او خزی دي، نارینه کمتر د دې واقعاتو قرباني کیږي، مخصوصا په دغه ځای کې لکه چې دغه ځای کې خزی د عاطفي لحاظه زیاتره مهربانه دي، زیاتره په خپلو بچو باندې، په خپلو اولادونو باندې، په خپلو خپلوانو باندې توجه کوي، او هغه د دغه شکل واقعاتو سره د خطر سره ډېرې مخامخ دي. نو که زه ووایم چې 50 په سلو کې باید ښځې اوسېږي، دا به مبالغه نه چې ما به کم امید اوسېږي، یعنې ښځې باید ډېر عمده رول ولري چې هلته د هغه چا سره چې هغه په دغه لوی تروما یا تردید سره مخامخ شوي دي دغه سره کومک وکړي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسئ. یو بل اوریدونکو راخلو استودیو سره وصل دی، ستړي مشي. تاسو د کونړ د زلزلې په اړه ځانګړی بحث د ازادي راډیو نه اوري.
سلامونه لودین صاحب محترمه.
وعلیکم السلام، ستړي مشي.
او مننه روغ اوسئ. مې مراد سلامونه وای، مننه بیا احمدی هم بغلان مې زنګ ولای.
خه محمد نبی ورور بغلان، حتمان تاسو هم د زلزلې په اړه باندې راپور نه خبرونه اوریدلی او شاید د غولات هم ټکانونه احساسوي.
بله وو تیر شپه نه خپل شپه وړم شپه موږ مونږ کا وجوات کې د شجومات یو ټا کان وکړ نو وخت چې دلته موږ شو دوبره تلپات خو موږ ته غل خبره صدمه موږ ته راورسه ده څه یعنی هغه ای چې خبره خلک وګو کې انګازي وکړي نو په وخت ته چې کډاله پخې دا زخمیان روح کې شیطان ته الله پاک جنتونه ورکي کورونا ته صبر زمين الله پاک غواړو. نو لودین صاحب اختیام چې وګورو ما یو وخت کې دوی سره محترم یو طالب منته ما پختنه وکړه ماته زلزلې سره مسته کیږي تاسو څه او مینه دي یعنی تقریبا هغه څه چې هغه لري بیا دې ولسه دا ساينس کې خو ساينس هغه کې خلک وایي چې د امزه کې دا څه رطوبت پیدا کیږي تقریبا نو دا څه پیښه کیږي نو دا خو طبي پیښه کیږي خدای پیښه کیږي. لودین صاحب محترمه، وخت موږ خپل ډیر غمجن شولو په نو پټول کې شو ګورو تغباز جوړ کې دغه تاثیر وطن کې د خلک پاجې د قبرو کې د بغلو کې کورو نه جوړي غرو کې نو دا بیا یو وخت کې شو ګورو دا څه معمولی مشکلات امرا چې یو بل پسې ورانی کی نو پتہ کړل نو خلک هم باید چې لوڅه اوس کو دا نړۍ وګوره چې ګرمښت نه ځاوي دا نو په تر سره هغه کار کور چې جوړي تقریبا یو لږه خپل ځامت کې تیر کې لږه کرکه توګي خو بیا په خې د نسل په نظر نو زیاتره خلک باید چې غوړيونه کې لوڅه وخت ته زیاتره کړو کې تاسو فکر دی هیږي نو یو وخت نو چې وخت نه سم روسان غریب دغه وخت موږ د نوې زرم کوټي وو وخت به زلزلې کړي موږ بل کورو باندې تلو دا لري به تلو چې داګو کې بس بلا سلو کله به یخو کله به ګرمي وي تقریبا ډیر مقاماتي زغه ودا شو شپه کوم یاسته بس سپې برات للی نو هغه ته تم په یاد کې بیا د دې موږ وخت بغلان کې دغه یو څو کلم دې تقریبا څو میاشتې تقریبا تاسو پیښې وي نو بیا لږه د خاطر بیا دمر نه کله نه کله به نو څو تاسو کوڼر دې پند خو کې تاسو کلم نه کا پیښو څو نو الله پاک دې زحمیان د شپاور کې الله پاک دې ته
کور ودا محمد نبی ورور ډیره مننه سلامت اوسې. نبی احمدی ول بغلان چې د زلزلې په اړه خپل نظرات څرګند ک په هان صاحب مسازای ز بیرته تاسو ته اگر زما دا خو زلزلې خو بیل شک چې د غټول افتونه چې راځي دا زموږ او تاسو باور ده چې د لال طرف دی هغه هرڅ عوامل چې دی هغه بیا ساينس هم ثابت کړی دي چې د کوم عوامل یا لامرین لمخې دغه پیښه یا دغه مصیبتونه رامنځته کیږي. یو بحث مطرح دی چې په دې ورسوي کې په ننګرهار یا په ختیځ ولایتونو کې سیلابونه هم راغلل، اقلیمی بدلون هم دی، د ځمکې لاندې اوبه هم په وچېدو دي یا هغه کچه کم شوې ده. دغه اقلیمی بدلون یا د ځمکې لاندې د ځمکې په تل کې دی اوبو د کچې کموالی دغه څومره له زلزلو سره له جیولوژیکي پلوه اړخ لګی، ځکه داسې یو ګمان موجود دی چې ګواکې پورستوي کې په افغانستان کې دغه پیښې ډېرې شوې، مثلا د ګیان زلزله وه، د پکتیکا ولایت دغه سه په هرات کې به زلزله وشوله مثلا اوس په کونړ کې دغه سه کوم تړاو ستاسو اقلیمي بدلون یا د وچکالۍ ترمنځ او د زلزلو ترمنځ په جیولوجي کې او کنه دا دواړه بلا بلا فتونه دي او کوم اړخ سره نه لګي؟
بلې دا زه هم اورم دا خبرې کوي د خلک چې دا مختلف فتونه دي او مختلف طبیعي عوامل دي او یو د بل سره په رابطه کې دي. خو اول خو لکه تاسو چې مهرباني وکړه وویل چې دا طبیعي فتونه دا ټول د خدای په حکم باندې او د خدای په امر سره دا اجرا کیږي. ولې د دې او د پاره بیا سببونه شته دي، هغه سببونه پیدا کوي، یو عمل یو واقع یو حالت چې راځي هغه بې د سببه نه کیږي. لکه مخکې چې ما وویل چې دغه زلزله چې اوس دلته شوې ده دغه سبب ده چې لاندې دغه درزونه دي او لاندې دغه طبقات قطع شوي دي او بالاخره هغه انرژي ازاده شوي او د باعث دې زلزلې شوې ده. په دې اساس باندې مونږ خو مسلمانان ټول شکر ده او دا عقیده لرو چې دا ټول آفتونه یا دا ټول حوادث طبیعي حوادث د خدای په امر باندې او د خدای په حکم باندې کیږي. خو د دې لپاره عوامل ایجادوي، عوامل وي چې بیا دا آفتونه رامنځته کیږي. خو دغه طبیعي عوامل چې نن په ټوله ځمکه کې تقریبا د هوا ګرمه شوې ده او په بعضې قسمتونو کې لکه د افغانستان ساحه او د ایران رواخله او داسې د پاکستان د غربي قسمتونه دا د وچکالۍ سره مخامخ دي او یا د ځمکې لاندې اوبه کمې شوې دي. زه فکر نه کوم چې دا یا مثلا اورښتونه کېږي او دا سیلابونه د ځمکې په مخ باندې راځي. زه فکر نه کوم چې دا د زلزلو سره تړاو ولري، ځکه چې د زلزلو عمق ما درته وویل تاسو ته وویل چې 8 کیلومتره دغه زلزله ده چې تقریبا دې ته سطحي زلزله وایي، دا یعنی سطح ته نږدې زلزله ده یا 10 کیلومتره عمق لري. نو تر 10 کیلومتره پورې اوبه بیا د ځمکې لاندې اوبه تر اوسه پورې چا څوک نه دي ورسېدلي او نه هغو اوبو ته لاره پیدا شوې ده او نه هغه اوبه را استخراج شوي دي. په افغانستان کې صحیح ده وچکالي ده، اوبه نشته دي. دا په چارمي دوره موږ ورته وایي، دا انتروپوجن ورته وایو او نیوجن ترسوبات دي چې په دغو رسوباتو کې اوبه موجودې دي او د دغو رسوباتو نه اوس اوبه د ځمکې لاندې اوبه راویستل کیږي چې د دې عمق سل کیلومتره یا وبخې د سل متره نه یا د یو سل شل متره یا نهایتا تر یو نیم سل متره نه تر 200 متره 300 متره نه زیات نه ده، حتی 0 مترو ته نه رسېږي، 1 کیلومتر ته نه رسېږي. نو دا هغه اوبه چې په 8 کیلومتره کې او په 10 کیلومتره کې او په 200 کیلومتره کې موجودې دي هغه دغه د دغو اوبو په شکل باندې نه دي، هغه په نورو شکلونو سره دي. د هایدروکسین د ګروپ په شکل سره دي، د هایدروجن ضد ده مثلا او اچ هغه ګروپ مثلا د منرالونو سره په ترکیب کې موجوده ده، هغه په دغه اشتاله سره اوبه دي چې په عمق کې دي. زه په دې باور نه یم چې دغه طبیعي عوامل یا دغه طوفانونه چې راځي سیلابونه کېږي ورښتونه کېږي دا د دې زلزلو سره ارتباط ولري. دا زلزلې افغانستان د موقعیت په لحاظ باندې د مدیترانې په فعال کمربند کې موقعیت لري. دغه کمربند فعال کمربند ده چې دې کې د ترکیې نه رسېدې د ترکیې پورې او د بحر الکاهل تر سواحل پورې دا ادامه لري. نو په دې اساس باندې دلته د افغانستان بیا خصوصا د افغانستان شرقي سیمې، شمال شرقي سیمې، په بدخشان، نورستان، همدارقم شرقي سیمې، جنوب شرقي سیمې، حتی تر جنوب غربي سیمو پورې دغه قسمتونه ټول فعال دي، تکتونیکي د لحاظه فعال دي او دلته تکتونیکي حرکات موجود دي. کله کله دا ما مخکې ویلي بیا تکرار اومه دا
امتداد باندھے دا انرجی جمکی یو وار آزادی گی او علاوہ پدے باندھے دا بایدو ایر نگشی چھے دا ہند پلیت یا دا ہند پارا دا شمال و شمال تقریبا شمال غرب خواتب حرکت کے در شداد زنگا ساحه د افغانستان خصوصا د هیمالیا غرونه او د هندوکش غرونه او د پامیر سیمه دا قسمتونه دغه د حرکت نه متاثر کیږي او دلته یو تزریق رامنځته کیږي او یو فشار رامنځته کیږي او د هغې خوانه د غرب د خوانه د عربستان پلیت ته چې هغه هم حرکت کې ده په دېو هم د افغانستان ساحه هغه کړې ده په اصطلاح په تزریق کې راوستلې په فشار لاندې راوستلې ده نو ځکه دغه وخت نا وخت دغه حرکتونه اجازه دي او باعث د زلزلو کې
و کور ودان په هنسه محترم سلامت اوسئ ډاکټر صاحب تاسو تر اگرزم یو پښتنه غواړم چې یو څه عملی تشریح مثلا د اوس په کونړ کې د ژغورنې هڅې روانې دي ځینې سیمو ته چې راپور نه لرو لا هم وایي د ژغورنې ډلې نه رسیدلې هلته بل هم تر خاورو لاندې کسان وي دغه کې به داسې کسان وي چې دوی به په ټپي حالت کې وي یعنی تر اوسه به هم ژوندي وي ځکه تر دوه درې ورځو وروسته هم کله ناکله له زلزلو نه ژوندي کسان راایستل کیږي هغه کسان چې تر خاورو لاندې کله چې دوی راایستل کیږي طبي پلوه ورسره لومړنۍ مرستې څنګه وشي مثلا که چیرته په خولو کې خاوري وي یا مثلا دوړې وي تنفسي مجرای بندوي او د وجود نور ټپونه هم ولري لومړیتوب څنګه درجه بندي کولای شي مثلا لومړیتوب کوم ځای ته ورکول سي د تنفسي لارې خلاصې دو ته د نور ټپونو رغېدو ته د وینې د بهېدو مخنیوي ته یعنی لته به پلوه د غسپارښتنې څنګه کوي او کاس چې مثلا د وس په کونړ کې زی او غواړي چې مرسته وکړي لته به پلوه بعد کوم سپارښتنې په پام کې ونیسي چې کوم مرسته بعد جوړ وکړي
اور خو دا خبره ده چې غیر مسلکي خلک باید همدومره کومک وکاندې چې دا خاورې او دوړې د شخص د پوزې او د خولې نه پاک کاندې او تر حد مقدوره پورې دوی وکولای شي چې دته داسې دومره پاکوالی خولې او پوزې ته راولي چې دا سا وباسي دا هغه اولنی شرط دی چې دغه دی که نه نور فردان زخمونه په ډېر بد حالت کې اوسېږي او په خاورو دوړې باندې دغی که چېرې دته اوبه جوړ شي او بېرته سړې شي تر څو چې ترانسپورت آماده کېږي او هغه دغه شي پاک شي او پاکه ټوټه باندې وتړل شي چې مریض صفخانې پورې ورسېږي تا به د هغو سره کومک کاندې مګر ابتدایي شی چې دی هغه دغه د تنفسي لار چې ده موږ چې سا وباسو دا لارې باید پاکه وساتل شي پوزه ده او خوله ده سترګې دي دا ډېر مهم دي چې دا ډېر اساس شیان دي نو دا شیان باید وساتل شي او حتی المقدور کوشش وشي کوم ځای نه چې وینه راځي هغه ټپونه باید وتړل شي چې د وینې هغه جریان بند کاندې او مریض حتی المقدور کوشش وشي چې زر صفخانې ته ورسول شي مګر مشکل دا ده چې دا مریضان باید د صفخانو ته ورسول شي په هغې کې کومک ورسره موجود شي دا صحیح مرکزونه کې د دې قسم مریضانو سره کومک کول دومره زیات فکر نه کوم چې هغو ته امکانات ولري
بله او دغه ګرځند ټیمونه چې جوړیږي ډاکټر صاحب خیمه وهل کیږي په دغه سیمو کې مثلا په پکتیکا کې هم کوم غو تاسو وايي په هرات کې هم هغه محل الته ګرځند روغتي ټیمونه لاړل خیمه وهل دغه څومره موثر دي ځکه کله ناکله ولایتونو ته یا د ولسوالۍ مراکز ته د ټپیانو رسول هم وخت نیسي هم خطر دي د چې هغه کسان خدای مکړه ځای شي
دا ګرند ټیمونه ډېر زیات موثر دي دوه کولای شي خلک سره د هر لحاظ کومک وکړي مګر خبره په دې کې ده چې دوه زیاتره موثر دي چې د خلکو سره د هغه ته د ګرنا ورکاندې واړه زخمونه چې دي هغه ته دروي کاندې او هغه وتړي او یا دا کلو زخمونه مو چې حد عقل هغه د وینې د ځای کې دوه جلو کړي وو چې او کو دوه سره وسایل وسیږي دا د تنفسي لارې د خلاصولو یا ساده ستر دلاره د پاکولو دې سره کومک وکاندې د دوبیر موثر دی مګر دا ټول شهر چې دی دا ټریننګ غواړي او هغه دی وسایل غواړي زه نه پوهېږم چې دا زمونږ ټیمونه چې دي دو څومره ټریننګ لیدلی دی او څومره موثر دی ځکه چې پخوانی حکومت کې خو متاسفانه په اطرافونو کې هېڅ شی هم نه و او دومره څومره کار کړی اوسي دې ته نه زه خبر نه یم مګر داسې دومره پوهېږم چې هېڅ کار نه دی کړی.
بله کور ودان ډاکټر صاحب محترم سلامت اوسئ. پوهان صاحب مسازای دغه 15 تشپګو درجو پورې زلزله د افغانستان په نورو سیمو کې هم کیږي دغه راس په نورو نړۍ کې هم کیږي اما نورو نړۍ کې که وګورو تلفات دومره نه وي بیا هم کې دای سلامل همدا وی چې د افغانستان د خلکو اقتصاد خراب دی غربت زپلی دی مثلا ودانې سم نه جوړوي بل اخر هغه زلزلې سیمې چې دی هغه مشخص شوې دي چې د افغانستان کومې سیمې زلزلې لري خصوصا ختیځ کې کونړ چې بدخشان سره پوله لري نورستان سره پوله لري او هندوکش غرونو لمنو ته نږدې دي دا همیشه زلزلې خیز سیمې دي مثلا د پکتیکا او د هرات او قندهار او د کوټې خواته د کومې سیمې چې پرتې دي د افغانستان لامل څه دی چې ډېره مرګجوبله اوړي په افغانستان کې مثلا د شپږو درجو زلزلې دومره مرګجوبله په یوه ورځ واړه ولا چې 1300 پورې کسان پکې مړه شوي دي او 3000 نور ټپیان دي ممکن سبا یا بل ورځ پورې تلفات شمیر نور هم زیات شي او له جیولوجیکي پلوه که دغو سیمو کې خلک کورونه جوړوي او نادار او بېوزله دي نو هغه ارزانه کورونه څه ډول جوړ کړي چې دوی حداقل دغه زلزلو په وړاندې مقاوم وي.
بلې او دا خبره ده دا د زلزلې رښتیا هم په نورو هېوادونو کې هم کېږي ولې هلته تلفات بېخي محدود وي کله انساني تلفات خو بېخي لري نه مثلا مالي تلفات لږ لږ تلفات رامنځته کوي د هغه علت دا ده چې هغه خلکو د دې دپاره مخکې د مخکې نه تدابیر نیولې دي مخکې د مخکې نه عامه پوهاوي پوه کړي دي خلک په مکاتبو کې په پوهنتونونو کې په دې ځای کې د زلزلې په هکله باندې د زلزلې د خطراتو نه د بچ کېدو په حساب باندې خلکو ته پوهاوی ورکړی د دولتونو په دې ارتباط باندې کار کړی د دولتونو هغه ساحې لکه تاسو چې مخکې اشاره وکړه چې په هغو هېوادونو کې هغه زیات هغه منطقې چې د سیزمیکي لحاظه د خوځښت د لحاظه د تکتونیکي حرکاتو د لحاظه فعال دي هغه مشخصې شوي دي په هغو ځایو کې د هغه ودانۍ چې جوړېږي هغه ودانۍ مراقبه ترې کېږي چاته داسې اجازه نه ورکول کېږي چې په خپل سر باندې ودانۍ جوړې کړي بعد هغه مواد پکې وکاروي چې د دغه د دومره درجو زلزلې په مقابل کې هغه مقاومین وي او مقاومت وکولای شي. نو دا په انډونیزیا کې د افغانستان نه ډېرې زلزلې کېږي په جاپان کې د افغانستان نه ډېرې زلزلې کېږي مثلا دغه رقم چې په دغه کمربند باندې پراته هېوادونه دي هغه هلته زلزلې د دې د افغانستان نه زیاتې دي مګر تلفات یې موږ او تاسې وینو د رسنیو نه خبرېږو کله چې دا زلزلې وشي هلته تلفات ډېر کم وي هغه نو قط علت یې دغه ده چې خلکو ته پوهاوی ورکړل شوی ده خلکو سره کار شوی ده او رسمي پروګرامونه موجود دي په مکاتبو کې په پوهنتونونو کې په عامه ځایونو کې خلکو ته په دې د زلزلې د خطراتو نه د بچ کېدو په ارتباط باندې هغه پوهاوی ورکول کېږي او د بلې خوا نه مخکې مې هم ویلې بیا تکراروم چې خلک په خپل سر نه پرېښودل کېږي چې خپل سر ودانۍ جوړې کړي او هلته فیصله هغه کوم چې زړه وغواړي باید هغه مواد پانته وکارول شي چې مخکې نه تثبیت شوي دي د دې منطقه کې باید دغه څه کورونه جوړ شي. متاسفانه په افغانستان کې دا کار نه ده شوی دا خلک بېخي په دې ارتباط باندې نه پوهېږي چې د زلزلې په وخت کې کوم ځای ته پناه وشي کوم ځای کې خپل ځان ځای په ځای کې رقم د ماشومانو سره د سپینګرو سره سره کوم کومک وشي دا بلته بېخي شته نه او د دې نه څوک خبر هم نه دي. په افغانستان کې دغه اخرو وختو کې شروع شوی و دا حالت شروع شوی و چې د افغانستان فعال سیمې چې د سیزمیک په لحاظه فعال دي هغه مشخص شي تشخیص شي او دغه اگر که د زلزلې وړاندوینه د زلزلې د شدت وړاندوینه دا ناممکن کار ده تر اوسه پورې دا انسان په دې نه ده حاضر شوی چې دا وړاندوینه وکړي. خو بیا هم د دې لحاظه چې مثلا مختلف آلات شته دي چې هغه مناطقو کې نصبېږي او هلته دغه مختلف حرکات د ځمکې د قشر ثبتوي او درجه بندي کېږي، دغه د هېواد ساحه درجه بندي کېږي، کومه ساحه ډېره فعاله ده، کومه ساحه کمه فعاله ده، هغه ساحه چې ډېره فعاله ده هغه ځایو کې حتی د ودانیو د ښار د جوړولو د کلو د جوړولو اجازه نه ورکول کېږي. چې چېرته کلي جوړ شوی ودانۍ جوړې شوی یا سنتي او مدني ودانۍ جوړې شوی نو هغه عامل همدغه ده چې په افغانستان کې یا د نن په هیواد کې خلک دې نه پوهېږي، نه خبرې دې دې نه بس ورځ کې چې زړه شو ورځ کې یو ځای پیدا کوي او کور دې جوړوي او هغه کې غیر معیاري مواد غیر هغه مواد چې هغه د زلزلې په مقابل کې هغه نه دي استفاده کوي. خو زما وړاندیز دا ده په دغه ځایونو کې لکه د بدخشان او نورستان ځایونو کې چې دغه کورونه جوړېږي او کورونه دغه خلک جوړوي، زه وایم چې ښه به دا وي چې دلته چون لرګي هم شته دي زیاتره د لرګو نه استفاده وکړي، دغه د تیږو نه ورته تیږې هم شته دي، لرګي هم شته دي، زیاتره تیږې په دې ساختمانونو کې په کوټو په ساختمان کې او د دیوالونو په جوړولو کې استفاده ونه کړي، د دغه لرګو نه استفاده وکړي. او دا هغه کلتور په دغه سیمو کې د خصوصا د نورستان په سیمو کې مالي دلې د پښتورګو باندې چې اکثره دا کورونه کې زیاتره لرګي کار کوي، لرګي یو کور رنګېدل او تلفات یې زه فکر کوم چې د هغه کورونه چې د تیږو نه جوړ شوی وي، د پکو نه جوړ شوی وي او ړنګ شي په سړی باندې هغه تلفات به زیات وي، نه دا چې دغه دغه حالت هغه ده. پاینده کې نوړندیز داد دولت ته چې هیواد کې دغه سیمې هغه سیمې مشخصې کړي، اول ته مخکې ته مخکې نه دغه د لومړني کومکونه د چلن چې په اول وختو کې په اوله مرحله کې زیادېږي، هلته ذخایر ولري، هلته ذخیره ځایونه ولري، خیمې ولري، هلته تعلیم لباس ولري، حتی غذایي مواد باید هلته موجود وي. چېرې په یو کال کې دا غذایي مواد خرابېږي او غږېږي، هغه مسترکی بیا نورې په ځای باندې هلته ځای په ځای کړي، تر څو چې دغه شي یو غیر مترقبه حالاتو کې بیا زر په زر وکولی شي چې دغه خلکو سره نه دېنوشي په ځایکونو سره کومک وشي. یو شینه چې زه خوښ یم مې خپله په سترګو ولیدل چې د ځنګو په پوهنتون کې، د پولیټکنیک په پوهنتون کې، د پولیټکنیک د محصلانو معاون د پولیټکنیک د یو پوهنتون رئیس تر دې په دې سیمه باندې او محصلین په ډېر شوق او په علاقه باندې حاضر و، د دې لپاره چې د کومکونو لپاره هیڅ اړیکه لاړ شي، د داخلك د خاورو د کوټو لاندې شوي زرګو لاندې شوي د هغه را وباسي، دې په دې او چې دا غمجنه پېښه وه، بلې دا خلک دا طلبانه تخنیکي طلبانه تلل او خپل بلې نوشته کوله دغه متضرر ساحې ته نورستان په نړو
سلامات اوسې پوهان صاحب، ډېره مننه. کور ودان د سپارښتنې مو ډېرې په زړه پورې دي، خصوصا دغه د لرګیو یادونه مو چې مو کړه. رښتیا هم په نورستان کونړ کې لرګي زخته ډېر دي. نو اوریدونکو پوهان موسازای وای چې که چیرته تاسو په دغه ولایتونو کې او وس لري چې لرګي واخلئ، نو د خاطو لوټو لکور نه خده چې د لرګي کور جوړ کړئ، ځکه زلزلې پر مهال بیا یو څه مسونیت لري او د غراز مرجوب له هم ډېر نه پیښوي. کور ودان ملمنو چې په دې بحث کې مو ګډون وک، نور وخت اجازه نه راکې، یو ځل بیا ل خپل ملمنو د پولیټکنیک پانتون له استاد پوهان ډاکټر امیر محمد موسازی او په بریتانیا کې ل ډاکټر عبدالغفور رحیم نه ډېر ډېر مننه. اوریدونکو تاسو نه هم مننه چې د خبرونه ته مو اړیکه ونیول او د خبرونه مو واورید.
گلاب گلاب زانان میں پردے مزدورے مڑوشی چی گلاب گلاب زانان میں پردے مزدورے مڑوشی یا بتاتا پاتی چشی یا بماتا پاتی چشی ولی ولی داسی اوشی ولی ولی داسی اوشی چی گلاب گلاب زانان میں پردے مزدورے مڑوشی کرے ڈوڑے دے گرما دمنگی او بسڑی شی تا پترنگ پترنگ وستونا تا پترنگ پترنگ وستونا دے پستر استر گوڑان دشی ولی والے داسی اوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پردے مزدورے مڑوشی پلیاس بندرا پسڑشی ولی ولی داسی اوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پردے مزدورے مڑوشی یا بماتا پاتی چشی ولی ولی داسی اوشی ولی ولی داسی اوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پردے مزدورے مڑوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پردے مزدورے مڑوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پردے مزدورے مڑوشی
Thank you.